له ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وای د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارد زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي رادیو ته وویل سږ کال د ملي عواید لپاره د 1.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دی وایي دوی تر اوسه توانېدلی دي چې 4.55 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو ټولول بولی. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. ښاغلی رساول چې د یادو پلانونو د مولیکول په هدف په اړوندو قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړیو سلو ورځو کې په خپلو کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د ښځو د خودکفایۍ لپاره شاوخوا 6000 کورنۍ باغچې جوړې کړې دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کورنۍ باغچې د هیواد په 5 زونونو کې جوړې شوې دي. نوموړی وایي دغه کورنۍ باغچې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د پروګرام په ابتکار جوړې شوې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جټل بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 4.8 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپېته بوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 15 دیرش بوله او زر پاکستانی کلدارې 518 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده راډیو واوریدل که غواړئ دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک او اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت سره پروګرام واوري چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وستر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دې ونی د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل ښاروالي یو نمره ځمکه ورکړې خو له 16 کلونو په زیاته موده کې دغه نمره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو نوم واخلی او مشکل مو وای؟
زما نوم عبدالغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل ښاروالۍ لخوا په 1322 کال کې یوه نمره ځمکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوې وه چې سند ملکیت په لاس لرم. ستاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتلی شئ، لیدلی شئ. له 1322 کال را په دېخوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورم یې بېرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته راوړل، د ټولو نواحیو نه تصدیق شول، بېرته تسلیم کړل. له هغه را په دېخوا دغه 22 کاله مونږ دې ته انتظار بسو چې مونږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بله ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دری باندې تدریس کېږي. چې زموږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنې هغه ګټه چې باید پورته کې نه شي پورته کولی. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. زه د دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نرانیورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوری ریاست پورې چې هلته زه د جمهوری ریاست مامور یم دنده اجرا کوم. مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غږ د میډیا له لارې، د هغه قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه هلته په نړۍ کې څلورمه قوه حسابېږي، زه خپل غږ غواړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
بخی زدران صاحب، خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته دی دا د سویلی دی چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی، او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړي کړي، اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړې ده، سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 2 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم. ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول. مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی. د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ پیدا کوي. مگر متاسفانه هغه څه چې زموږ تقاضا او زموږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول. چا چې زر درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړي دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوي چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې موږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نم د خپل ګریوان د چاپ مخکې په اصطلاح په دې رقم سیري کړی دی، انتظار مو ایستلی دی، حوصله مو کړې ده، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې موږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه څخه برخمن شوي نه.
او چاروالی تاس نه پیسې ما خستی دي؟
تابن تاس وینه د دې ځمکې قیمت د 375000 افغانۍ وو. دغه وخت 375000 افغانۍ د 2 کال چې الته که پاسوار باندې تبادله شي، الته مثلا کلدار او ډالر ډېر،
یعنی 375000
افغانۍ مونږ ته تعویل کړی دي.
تاسو څه غواړئ؟ که چاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي، نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکړم؟ زما لپاره به ډېره بده وي. زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې په اصطلاح راشو، خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو، چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
مونږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکرې نایب احمدزی سره طرحه کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم، متاسفانه په 1 کال نه تر 4 او 5 کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه ځمکې چې اصلاً یې استملاک کړی نه دی، اصلاً یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولی، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40000 نمرې لرو، 40000 ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستی په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي را وغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستي او بیرته مو ورکړي نه دي. شاوخوا 1.5 میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی ته یې مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستي، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي چې مثلا په پل چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي او هغه ځمکه چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اوری که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب وابرو چې زادران صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې ده دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل پخپله د ښاروالۍ مشکل ده. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو هغه کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چېرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چېرته حکومت په یو ډول نه یو ډول په کې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایي چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګورئ چې چیرته نمره پیدا کړي. آیا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هر ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه په پروژه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډکولي که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه وي چې په هغې کې په اصطلاح نوک سړی ځای کړي. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې څخه برخمن شي.
تاسو وایي زما یې پرې څه چې څلوېښت زره کسان همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسې نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه ستاسو اسناد چیرې دي، که وش وکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دي وکړي،
نیروهای
نظامی ما را همکاری بکنه. زما لپاره ګوره د مشکل حل، زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي، زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور د دولت ارشد مسؤلین په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تاسو خبره نه شي اخیستی. ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ، کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي، د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي، هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجر ادس ویل دي چې عام مفکوره که جوړه د پاره طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډیر ورشتنی د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان د جوړه ده چې خارجان په افغانستان کې بودند دي عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجان د افغانستان ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي یا به طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې څه شي ولیدل چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپل د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښیي چې اوس به د 5 میلیونو نمایندګۍ د حکومت کې کېدلی شي طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه حکومت کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نمایندۍ دا به ښیي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نمایندۍ. نو موږ په افغانستان جوړ غواړو، نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې، نو زه خپل هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم، وایي د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، تاسو د انتخابات خبره وکړه، د په همدې انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول هغه هم دا ویلي او طالبانو غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبانو ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت ته وایي چې دلته د خارجانو بودن دا یو علت طالبان بولي او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجانو په مقابل کې موږ دغه کیرو خارجانو به د افغانستان ووځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وه چې خارجان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تاسو په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروئ، خپله هم راوپارېد، خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نه نه ولاړ شو د خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وه چې علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو د عامې مفکورې خبره هم وکړه، که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بېرته حکومت یوه برخه دې وګرځي، نو هغه مهال شریف طالبان حکومت ولې مخالفتونه
وکړي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت د افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي، موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دي ولې افغانستان باندې مسلط دي، طالبان مسلط دي، هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو د ټولو تنظیمو د ټولو قومو د ټولو لسانو د ټولو سمتو دا دې جوړ شي او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې دامیانه په استعداد باندې دې حکومت کې سبب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت نشي. دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنې هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟ څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکوي؟ هېڅ دغه نشته په فکر کې. خو تاسو ویني چې اوس دغه حکومت جوړ کړي اشرف غني او عبدالله حکومت جوړ کړي، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکښې اوسي، نو هغه به بیا څنګه د امکانه وتلي؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکانه وتلي خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پرچا کې شعبت شته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک
طالبان که یو چه اومنی ده حکومت سره ده روغ جوڑی پا بنا بانده کراش ومگه مثلا ده موضوعات مثلا چه وقت مخ که ویلشی ویل چه طالبان ده خضر تعلیم سره ایس مخالفت نداری، فکر کوئی چه چون ربا پا ده موضوعات و که وست ده روغ جوڑی ده پروسی لپاره طالبان کوی پا آقی بانده با عمل و که یا ماغستی با مثلا مخ دلار شی، آیا ورست بس مخالفتون ایجاد نشی؟
ده فکر کوم چه اوزاد افغانستان پا دی بانی عمل کی طالبان هم که پا حکومت که صرف شینی تسی وینه چه وز ده وز خاله کل تراغی لیو ماته تسی وینه چه در طول خلقه ده نظر بچه پا دی حکومت که اوزار شنه ده. نو زه فکر کوم چې اوزا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبور کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کې د ملت خواستې به مني، حکومت کوم د ملت خواستې مني، یعنی ملت د افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره واړي چې هغه په کلیاتو ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیاتو تا باندې. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوزا پورې اړه لري، اوزا د افغانستان اوس دې ته جوړه ده. موږ چې ملت راټولوو دلته دوې درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مو تېر کړی دی، په خپلو منچکو په منچکو کې خلکو ته یوه اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما حصه نه ده اخیستې، هغه هم داسې بوي. نو غیر دغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوزا داسې جوړه ده، یعنی که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ چې دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوزا جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوزا به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لر جلسو دې لري هغه به خامخا په دا ملت باندې جلسو ده کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدې نشته، ستاسو پوښتنه کوم چې تاسو تر دې د ارادې په خطر کې ځان نه ویني، تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دا وایم چې اوزا د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو داسې خطي سیر مختاره کړي چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د ښو خلکو او د آینده لپاره د امنیت سبب او ذریعه وکړي.
هغه صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسې هم طالبانو په لیکه کې وایي، ولې یو وخت ورنه بیل شوي د ځینې مسایلو له مخې؟ څنګه مثلا
فکر کوم چې تاسو به په جریان کې چې په افغانستان کې د څوک نشته چې په یو تنظیم یا په ډله او یا په یو چا کې نه وي، داسې څوک نشته. که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د یو تنظیم سره نه وي سوی، او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوی، خو البته فرق دی. تاسو به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم، خو بیا
هدف مې دا و چې تاسو بیر خپل لاره مو بیل
کړه. ما د جیش المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده، او د جیش المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې ما به مفکوره داسې وه لکه اوس یې عمل راکمه وه، مفکوره به مې جلا وه. د یو چا بعضې خلکو څه مفکوره جلا وه، د خپل مفکورې په نسبت باندې به زه د جیش المسلمین په نامه به خپل دغه درلودي تنظیم درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی، یو وخت به یو رقمې بل وخت به بل رقمې، خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چاغه را جمع جلسوس خلق د ملت را جمع نشي افغانستان نه په بل ملک جوړیږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په سایګانو نه خالي د سایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي و کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو او مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکې ورځه لار ده په دې پوهیږو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دا به ټول ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکله خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو که هغه د یوه طرف د بل طرف وو که د منځ خلک وو که عرفان
هغسې تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان د پاره ښه نیت ولري د پاره د دې چې افغانستان د دې مشکله څخه خلاص کړي چې هغه د دې یو ګاونډی دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ګاونډی دونه حق لري چې زه په دې بیرېږم میراث به یوسي د بل ګاونډي څخه که داسې فکر ولري د پاکستان حکومت په موږ یې ډېر ښه ډېره ښه خبره ده ګاونډی د خپل ګاونډي په باب کې ښه فیصله کولی شي ښه حرکت کولی شي په ښه نیت باندې او که چیرې خدای نه کرده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري زه خپله دا وایم چې یوازې نه زه دا ټول افغانان مخالف دي
ستاسو تجربه څه وایي
نه د تجربې خبره خو ما د ټوله حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسې نظر څه دی آیا دغسې سندونو لاسلیک کول له یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی ته چې اوس وینئ چې دا امضا شوی دی په تلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای هغه بیا بیا نواقصو پایلې سنجولې وای نو به پیدا کړی وای اوسنی حالات زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي شو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فنډ سره مخ کوي نو زه وایم دا ښه نه اوسي چې څو ملت ته پرېښول وای ښه به وای او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکښې راشي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راشي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي نو هغه به بیا وروسته ګورو اوس نه رامعلومېږي چې هغه به اوس څنګه شي
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېل شویو ډلو بیعت کړی دی دغې ډلې سره ستاسې نظر په دې اړه څه دی
خو زه خپله داسې نسم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په ضرر دي نو زما په فکر باندې چې نه یې ښه به وي یعنې چې د ملت ضرر نه یې ښه به وي د ملت نو په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته یا څوک دي یا څوک نه دي یا د کوم طرفه تمویلېږي خو دا معلومات هم لرم د دقیق معلومات هم نه لرم او نور په دې کې مزه
آیا فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي وي دا وضعیې وایه رښتیا وي
خو ما تر اوسه پرې نه دي اورېدلي نو چې دا اورېدلي م نه دي نو ویلی هم نه شم